څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر له مخې د چهارشنبې تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاض په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د درو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولنډ، چک او سلوانیا صدر اعظمان پرون په ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره یې وکتل. د پولنډ د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولنډ ته ستانه شول. د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسحلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.2 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20% وګړي د یو کال په ترڅ کې بېوزل شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال مکینزي په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتره ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر 4.5 بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدلو محدودیتونو مسله چیرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی وای ل افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو وروسته داعش ډلې وده کړی او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنه شته. جنرال مکینزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولی چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له ویان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو ښایي داعش ډله پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو ان تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي. دی وای د تیر کال د اگست لمیشت راهیسی هغه محل چې بهرنی پوځیان له افغانستان وتلی امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دی کړی. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له گاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وای اوس محل په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوی خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړي او لای هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر تر نږدې سوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لای هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې دی هم امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي د په ځای نه د اندېښنې مګر ځواب اوردو. اصلي موضوع دا د سیدلته تشویش ایجادولو هڅه کې باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهب افغانانو پر جماعتونو د څو پرلپسې بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب له واوخته مسؤلیت دغه وسلواله ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې تر دوه نوو پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبه پر ورځ کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. شغلی ګراندي په کابل کې روټرز خبري اژانس سره خبرو پر مال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې دروان ناورین لامل افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیر شل کلنې جګړې د قربانی شوی او کورنۍ لړلې وده. هغه چې خاوندې هم دې جګړې ترې اخیسته اوس د څلورو بچو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړي ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې لنانګرهار کابل ته راکړه شي خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بې دي کیږي. د دې بیوزلو کورنیو د لاسنیوي او هیله نړیواله بشری مرستې هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشری وضعیت باید هیر نشي ځکه د ده په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
I thought it was important. زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیکم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید لیاد وستل شي په ځانګړي ډول افغانستان
especially افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونیو له افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سشنبې پورز یو اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس جوړیدو بنسټیز موخه په 2022 کال کې د هغو 23 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوس مهال لولګ یو بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بسپنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کول سوالي کې د نشي ټوکو د بیکارخانې د لمنځوړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منع کړی وو دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یو کارخانه لمنځه وړي او په تړاو یې اته کسانې ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تن هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداري هم ورکړل شوی دي. په دې اړوند د امارت د رزق قاطع او جدیدي که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکی وایي د نشي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی و، خو تاریخ چې د دغه نشي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کش او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې هلمند ته د سفر پر مهال ویلي و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلي معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخي د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښت د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل شوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ پر ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامډیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې تر یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامډیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانټ ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنی په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو ایف ایم مالی همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاش کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وایي په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامدار شي 10% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو این ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 44 میلیونه وګړو رنځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاته دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لکتر لګا 302 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار کړی چې د نور رانز اورانی او بیوزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتنی ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړې چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمینه کیف په لمنو کې هوایي حمله زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حمله په روسيو کې نور هم پسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون لکم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسیې ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وتلو بریالي شول. دا ښار د روسیې ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وتلی دی. اوس هم د سپورتي خبرونه وروسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالي د منیر احمد لوبډلې پاتلولې پایته ورسېدي. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبی شهزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د هوت په یوه وشتمه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې چې نن د منیر لوبډلې پاتلولې پایته ورسېدي. خغلی شهزاد وویل چې په پایلو بکې د حیدری او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبې دي چې د منیر احمد لوبډلې د شپږ ویش نمبرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. دغه شان حیدری لوبډلې د 12 نمبرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمې دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله ځلان په بریا پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمنځ د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بایسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پیل شوې او د 10 کیلومتره په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېدي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسولین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپانی اسپین کرکن فو د پاکستان د کرکټ بورډ د مسولینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسول رمیز راجا یادې ویپانی ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانې کړې وي چې بل اخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړي او له دې وروسته به یاد لوبغالي د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالي په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالي په نوم یادېده. خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالي د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 40 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پښتون قومونکو لوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوب لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په دوهمه پاڼه کې 392 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پاکستان ته 144 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیلېږي. تقریبا یو ساعت دوه ساعته وروسته دا لوبه پیلېږي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به ووري چې په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د خپلې ګټې وټې او کاروبار له خرابېدو سر ټکی. ستاسو پیغامونه هم را په کندهار کې د پمبدانې د غوړیو تولید ډیر شوی. د دې ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پمبا پنځه دی شبلر غوړی او ډیر لسو پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبای بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانې د غوړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غوړی په لوړه بیه دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غوړو تقاضا پوره کړي ترڅو د بهرنیو غوړو د وارداتو مخه ونیول شي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غوړینو سپر کولای او غوړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کول لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل شوې خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
دلته موږ د ناراضي په ګرادار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو اگر ازي د لیمور د پندانی سره پمبا جلا کوو داغه سګاټون نه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پات سي داغه سم کنجاره جلا کوو مشنان ته چو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي داغه سبا د پروسس کیږي بیا زي نو خوشاله نو کوم سبا د چاول دی زمور د برق مشکل راځي موږ خلال خو په کداره نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستۍ کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وایي په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پمبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پمبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پمبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستیو کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګران سیوی دي. ولکه دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې لولسی وي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچۍ سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې ښه و، خو اوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شوی.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسی کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار ښه و، سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شی راوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دیخوا د شهیدانو چوکې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وایي تیر کال د کرونا او سږ کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې رلې کې ته ورته ګورې دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار نه دی. مخکې تقریبا یو واجد ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر دا چې وه. دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي، خو بل خوا خلک وایي یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو تر څنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار څخه کوم ساحه ده، دا ډیره تنګه ده، ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک دي چې دا هغه کوم مشکل دی، نو باید په نظر کې ونیول شي. شاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي، یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا هغه د مخې به بیا دغه رېړو والا ان شاء الله په هغه ځای کې خپل غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیفی له خامې د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسېدم. کې اوروره دا زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غو نه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې به دا ټوله بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم، بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دی وګرځاو په نوبت کې یوه دراوه وایي نوبت تېر کړ. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورته کړي دا چې تا زوی خو د عارضې په خاطر راغلی و. د موټر عارضه یې کوله، دا څه مشکل و؟ د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي. دا نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم، وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي، بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي، بیا به د ما مریضان عملیاتوي. قسم د الله تعالی راشه ورکه ده. هغه هم کامیابه لره، خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولی وو اوس هم دومره تربیه خېچ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوه دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګیدل دي. طالبان سوي له دوی سره مهم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د بیکارخانی د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوې دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروئین او شیشه جوړیده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا سر ریاسمان پرون په ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت په بیان نن ویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا درې میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان دی صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر یو نیم لک ډېر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر یو میلیون او اته لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخ کې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې ورستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخ تبوی او دوی تسپارښتنه کوي چې نور د خپل وختان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبان ورتوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته ویل هغه مسایل چې خبر شوی هغه د دوه کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خبرونه په پایل کې د خاغلی صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، ورسره به ل خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلکو سره تر ډیره حده پورې توسیع لري ده، مګر عام ولس سره جدي برخورد او داسې تګلار نه لرو او خپل نظامیانو سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره ترڅو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي، ځکه عرب وایي خلک وایي په نین بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کیږي چې هر څه له حکومت زده کیږي، نو که چېرته په یوه اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راولي.
د خغلی عاکف خبرې مو واورېدلې. د خبرونې میلمانه مو د طرزی څېړنیز بنسټ مرسیال خغلی داود محمدی، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال خغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته خراغلاست وایم. محمدی صاحب په پای پایل کې براشو تاسو ته راته وایي چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوي چې په ډیرو مواردو کې یا کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت تاسو بولئ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کیږي؟ همیشه ډیر ټینګار په دې کېږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري. نور چې څه ورته وایي ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډیره مننه. عموما د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړه کوي، د پریکړو په ګډه یوازې مشران نشته، هغه چې عموما په خپله